السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی د اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر ایریک مایر به د یوه پلاوی په مشرۍ د اپریل له اتمې تر لسمې پورې په پاکستان کې وي. ویل شوي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. د اقتصادي همکارۍ ورهاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې وکړي. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې هغه هیواد له جدي اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. میرزیایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دا ګواښونه ترهګري، سخت دریځي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونو ته کار وشي. د سمرقند غونډه کې د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه. د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو چارواکو ګډون کړی و. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. ټاکل شوی دا سفر نن د ورځې په وروستیو کې ترسره شي. د نتنیاهو دفتر ویلي چې په دې سفر کې د نتنیاهو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اسرائیلو او امریکا پر اړیکو، د امریکا پر تعرفو او دغه راز د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو خبرې کوي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن په دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د دې لوبلړۍ لومړنۍ هغه افغانستان په لوی توپیر ګټلې وه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ ترسره شوه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د یو شمېر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکي شخص ته له حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو. په پایل کې د خپرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډېر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل یې کې، بې عزته یې کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفریط کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله دهقانې ما د بغلان ولایت اوسیدونکې، د یوې نجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعاله کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بې جایه خبرې یا بې جایه مسایل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبری ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کیږم، نو د دې مل لپاره ډیر ځورونکي او ډیر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوښنونکي خبره ده چې په ډیرې سختۍ انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږو.
درمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنها د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا په اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چه؟ مونگ باید او گرو چه؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چه تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده ده. و همدی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو ده بل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی کوشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دغه ده وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او ده افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي له حقوقي اړخه، دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. بیا موضوع ډیر هغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجع و تام اشخاص مراجع وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي اتهامات وارد کړي په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده
بله سادات صاحب کرا سودی ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اړین باندې تیری کوي دغو شخصیت ته زیان رسوي څه فکر کوئ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي تاسو یې علت څه ګڼئ ولې داسې کار رامنځته سي
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري مختلف عوامل لري یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسایل ژبني مسایل سمتي مسایل مذهبي مسایل دا مسایل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه د جنګسالارانو په ګټه بعضې یعنی فیسبوک چړوونکي بعضې فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانهګانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي یو د بل سره مجادله کوي
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته آیا هغه وخت همداسې یو بل ته البته ټول نه ښیو د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده دا مسایل پخام و او که اوس دور شی پیدا کړي دي
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري خو دا خو یعنی د جنګ محصول ده مونږ او تاسو ټول یعنی د جنګ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده په خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي خو دا نیم قرن کې معلومدار جنګ خو یو آفت ده یو تاوون ده عواقب لري اجتماعي سیاسي فرهنګي کلتور توری او عواقب لري هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې جامعه آرام و اقتصادی مشکلات موجود و مگر خو جګړه نه و جنگ نه و یعنی آرام و جامعه هغه وخت معلومدار چې ډېر توپیر درلوده اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه معیارونه ارزښتونه د احترام وړ و یعنی د افغانستان په تاریخ د افغانستان په فرهنګ د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې د شخصیت په باره کې د احترام په باره کې اسپینګیرو ته احترام کول اطفال ته شفقت کول همسایه ته درناوی کول دا ټول هغه مطالب دي چې موږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي دا ارزښتونه چې موږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د موږ دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده
بله راځو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي شخصیت ته سپکاوی کېږي په علت مو خبرې وکړې په زیان مو خبرې وکړلې پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که هغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت. د دولت رسالت خو معلوم دار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که هغه وخت چې دولت یعنی وجود ونه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه دننه په افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسله دام یو لوی مصیبت ده. پم دی خاطر په اوس وخت که د ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نده، نه ده، نه په افغانستان که او نه په بهر که. پم دی خاطر مسئولیت راجع کیگی افغانی نهادون ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دا نهادون چی دید ده؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و ده اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نو فرهنگسازی باید وشی، یو نو باید چه احیاوش یقا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت رسپکت چه ورته وایی. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منسته چی چه یو دبل تا درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه تی دی، اغوی تا باید دیر درناوی وشی.
صدا چه راجو پا آخره که با دیتاسو پیغام و کسانو تا ولرو چه دوی ده تولنیز و رسنه و لاره دیده لپاره چه یو چو لیدون که ولری ده زین و نور و کسانو شخصیت توهینوی سپک سپوری خبری یا لیکی یا وایی کنه دو خوطه با تاسو چه ویل ولری؟
طول افغانانو ته، مخصوصا زوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شی. یعنی وقت دیر اهمیت لری. اگه وقت چه اگه زایی کهوی پا دا رسانه که یعنی بیهوده وقت زایی کهوی دا وقت قدر باید پا پام کهونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده. یعنی مونگ او تاز ده پاره اگه اصلی قدرت، اصلی سلا ده افغانان ده پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چه موجود دی پدای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. پمده خاطر ده ما پیام طول افغانانو ته مخصوصا زوانان ته دادی چه ده وقت قدر باید پام که وینیسی او ده وقت نه ده شرایط نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پتولنه که سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جوند که قوی برخه واخلی، طول زوانان، طول افغانان باید دا مسائل پا پام که ونیسی یو بلتای درناوی وکی او اعتماد وکی.
بله سادات صاحب، دیر زیاده مننه. تاسو جوندی سلامت و سی
میربانی اوسا او تان او سی.
درن دوستانو دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خپرونه لمونگ سرا پا دیخ پرونه که میلما و پا بحر که دی حقوق پوهانو در طولن مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرزه که چی است اللہ ممال او ملگره.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکوو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکل نو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنګ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پښتنه مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراش خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډېر تمه غرکم، هغه ته ډېر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او د شایان مخ ته شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدی ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوی ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسی احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیا وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 سلوي کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیا وردک آزادی رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیا وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا واوروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تیریدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 455 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخېشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالي معتبره سرچینه اتنالاګ لڅېړنې سرسم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه دي خبرې شوي. البته د چټ جی پی ټي په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوي دي. همداراس دا شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت ناوخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لرې شوی دی. لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټي ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټي کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي. که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي، دا پاڼه کیسه ورته لیکي. که څوک د شعر موضوع ورکړي، شعر ورته لیکي. که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي، هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټونکې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي، چټ جی پی ټي ورسره هماغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي، هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یوه لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21 ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواری د 1994 کال د فبروري په 13 د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشش کې هم زه شپږ کروڑ اولاد لرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مومنې قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زه بری شغه هارت تاسو ټول ته شرغواس مېم دنن ورځې درسي موضوع ته. هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنو او ګلالي زده کوونکو، زما تاسو دنن ورځې درس لومړی لوست افغان او مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به مو تاسو زما د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوې دي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه تاسو د درس پر لور وګرځم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوټ کوي. دا نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوټ په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. لولو چې ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه وه چې د دې څرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له امله څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوې وه په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. میرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح میرمن و او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر و او د هغې قبیلې رهبري په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی و یا هم په د امیر په لقب یې نازولی و. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ وده شوي، تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه پخپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1800 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی اوسېږي. ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږېدلی او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلی دی. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و وده وکړه. دې وده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې، ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او څوک چې وو هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې یې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شادبیګم. د ګوهر شادبیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو د غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندی دي. ولو چې ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهر شاد جومات په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جومات چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و په هغه کې ښکلې معماري څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشیو څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ یې د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره دا هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې دغه کوم کارونه چې جې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړي ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شهر بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر او پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شهر بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شهر بیگم مرګ یا هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شهر بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاه جومات د خپلې اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي اثارو څخه یې دی. یعنې ګوهر شهر بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې اثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترینه اثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهرشهر جومات دی، چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشهر بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشهر بیگم څوک وه؟ دویم: ګوهرشهر بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشهر بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. سیږي تر بل درس پورې د الله په امان شه وخت.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اتره غو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي درنه ګلری زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشور مرمن اړوندې. نن ورځ به مر تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه ګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورس زده کړي. درنه زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ 13 ورځ مر تاسو لوست میرمن ګوهرشهر بیگم مو د میرمن ګوهرشهر بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشهر بیگم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هله ده چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ د خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ راتلونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو ځکون کو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت و؟ نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یوه شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده سوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان کې د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ. هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قومي رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه، د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوي، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دی ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښدي، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کېږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او پر دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجمعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول دی، کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریشدي. مرگ او میراث نازو انا پشپش په تقالو و عمر مرشوه د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړي او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې شیدی وس هم پاتې دي او نازو انا نوم وس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي